دوهمه نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستیو حملو موضوع ته ځانګړې شوې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو بشري مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. یو ان ایس سی آر په خپله ویب پاڼه کې ویلي چې د دې پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. د غرض ویل شوی چې د دغو افغانانو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر مرستې غوښتنه شوې ده. دوه پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل دی پولیسو د احصایې د مضافو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکو ویل یو برید په ټانک او بل لکی مروت سیمه کې شوې چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېلی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د اوکراین راتلونکی د ختیځ جبهې له جګړو سره تړلې ده. زیلنسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. ترکیه چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کړې نظام څه کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زه نوریاس نوری هرکلای کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبې په ورځ په مزار شریف کې پر انتابیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبې په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د دغه برید مسؤلیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړې، هدف یې څه دی، یا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، یا د دا ډول حملو مخنیوي ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ آسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري، او ویل شوي چې یوه زیاته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخنه په مشکلات کې اخته و. اوس هم هغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و، او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي، او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یو لوبه و، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، مېلمه ته. د دوه بوت نه د موضوع کارته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د قانون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچره په افغانستان هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالف ډله جوړی تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده دا چې داوود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین نکمال کړ، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان نکمال کړ، د طالبان مقابل کې امریکایان نکمال کړ، د امریکایان مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایان مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، د کې دانش داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهه په شکل دا جوړي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي، او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیه ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیاست داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسال چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي او ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده. مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستندسازی یا دسه یو بزرگسازی ورته شروع شو دایشته. محال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور له دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه والا وو، حتی اوسوار کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې، یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه یې سرکوب کړي، پیدایي کړي، چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي، ولې هغه رسان کېږي نه. یعنی مونږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدي، خو ډېر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول، موافقانه و دي په نظر
فکر کوي. یعنی مایار صاحب، ستاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي، دا ډله په هغه قوت کې نه ده. آیا خبره همداسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو،
یعنی دلته ارقام موجود دي ارقام دروي کچره سلیقې برخورد وکړو خو موضوع ار طرف ته کېدای شي ورشي ارقام دادی چې دا به سرکوب شي او د بل طرف نه رواني نه غانه دایي شي او افغاني پدیده نه ده مثلا دی
په دې خبري وکړو په دې خبري وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پوری محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی مننه مایر صاحب راتمنش صاحب تاسو ته درزو بیر ته تاسو په خپل سرګندونو کې د اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تاکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرق داعش په افغانستان کې فعالیت کوي داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي چون موږ یو ضعیف هیواد یو د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماسه ضعیف ده اما پاکستان واقعا د نظامی لنګانه قوی ده
رادمنش صاحب اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر روسي باندې دوی کنټرول درلود د جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړي د دوی پر ضد باندې عملیات کول خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره کې تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوي طالبان بیا هم توانیدل دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوي وکړي
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده پاکستان د داعش د تعلیم او تربیې په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزن لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي یقینا مهمه او ډیره مشکل دادای سي په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعضی ځایونو کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم لسوالی دوی درلود هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده
بله
دا ډیر خطرناک ده که ځای معلوم نه ډیر خطرناک
بس تاسو په نظر تاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي یعنی په څه ډول غواړي چې دغه لنور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کی
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه زین استفاده وکړي په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کی د دوی په نفع کې بنی او د دوی نفع هم دادی چې بیا یو بل دل پیدا کی د طالبانو په مقابل کې استعمال کی او اوس دا دل پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ازمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کی او په افغانستان کې خپل منافع په لاته کې دی او لاس راوړي
بله مننه مایار صاحب مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش و بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري فکر کوي چې بیرته به په دغه حملو سره وکول شي چې په افغانستان کې کچېره د سیمه هوادونه هم تر شا ولاړ وي وکول شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي
د افغانستان جمعیت چې د روانې د نکانه سیمه ایدنه یو د بیگانه ضد خاصیت لري یعنی دلته د جایګار دی پیدا کول هیڅ دی تاریخ نه او امارت اسلامی چې دا یو افغانی افکار لري او د بل طرف نه نړیوال یعنی دا خپل نړیته یو تهدید ده دا سیاسي مسله چې دی دا څو ابعاد لري کله چې منفي کله چې مثبت ابعاد د امارت اسلامی لپاره کچېره په جزئي ډول دایشي یو تهدید کېدای شي د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي دغه دیمانه چې هغه کوم ممالک ایران یا دغه نور غوانیان یا مثلا روسیه د قدرت په شکل ده د تدایش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دی کیږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ورود د نشانه قتل کیږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کیدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مثلا دغه خبری ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی هغه پر مطبوعات کې ډېر راضي نه اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشو د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه د څه ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي حزب هم د منځ ځي. طالب د سیزیریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوسکار ډول اصولی دي. که چیرې دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړل
خو ما یار صاحب فکر نکوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده د وجل فکر نکوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي.
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو په اړه لیکلی او په دې مورد کې یعنی کوم مقالات زیاتې په اړه لرم. د یو فرد یا د انصار یا مسلمان په صفت یعنی د دوی ځای کېدل یا دوی شهادت د یو ځای ده په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت داسې ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت ده. او د بل طرف نه مسئله داسې ده چې که چیرې په دوی کې ضایات راځي په دوی دغه جریان پیاوړی کیږي. موږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسائل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصي لاسته ورکړل شي دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالي مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلی دي په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته وروګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د روسیې پر سفارت د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیسته، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغه څه نه کیږي چې مثلا اته نفر په مزار شریف کې د منځ لار ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې سای منصبان او ځینې ملکی خلک په یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان هلته یو نظامی سړی وو چې د هلمند هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان وو. اما داعشیان نه وو، هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
همدارنګې د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم معلومو
دا دا هرات خودمون زايده حالته لوريان اخكاري او طول خلق واي سي صوفي همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل چې په کور کې وو د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوي او زه بيخي په دې باندې یقیني
یم. رادمنه صاحب زما پوښتنه ده که پوښتنه تراش سو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی
معلوم
دی منځنۍ آسیا هېوادونو لپاره آیا دا د ګواښ
بل کېږي؟ د منځنۍ آسیا خپل آمادګیګان نیولې او دا رښتیا دی. متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زرې واسکتونه واغوندې چې امکانات دې ستاسمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی سیدی رښتیا هماغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځاله ونه ګرځي دا رد کړي او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان سي د طالبان په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال
کوي
دوی واجب القتل دي. دا ټول مسائل سيدي دا ټول مسائل سیدی نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسان دی. د طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
من نه راتمن صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس لډیر سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوئ چې دغه ناراضیتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې بل لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوږی سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو؟
ګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي او چې دغه عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی. په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موفق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیا نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل، یعنی دغه آباد دي چې ولس امیدوار کوي، یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته کابل کې د تقریبا شپې تاویا در متدین د تداویلان دی نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته. نو که چیرې مونږ انصاف ولرو نو دې ته به زه د افغان صفت خوشحاله کېږم. نه دا د سوردون نه دي، تر اوس پورې شل پنځه ویشت د چوکونه تانه کابل کې جوړ شوي، ترافیکي سیستم فعال شوی ده، یو نظم حکم شوی ده. یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته په نظامي ډګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډېر سخت او ګران کار وي. هغه نیرو چې په رسمي ډول تقریبا تاویا میلیار ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده، هغه رسمي ته اوه الی لس میلیار ډالر پورې، او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت په یو لک پنځوس زره اضافه رسي، چې اکثریت د دو په صدایي روحیه باندې، یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوي نه دي تر اوسه پورې، نو دا د هغه دپاره سخت وي. او بله مسله دا چې که چیرې یو داخلي، دغه نقطه غواړم اضافه کړم تاسو په اجازه، که چیرې یو داخلي تهدید یو نظامي جریان ته نه وي چې دوی په جنګ کې شل کاله یا دغه اضافه په جنګ کې فعال شوي، که نظامي تهدید دی همغه تاسو خبره کیږي، اما خبره چې دوی که به داخلي اختلافات پیدا کیږي، دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هیواد د بیرونی دښمن سره، یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي، ته بحران معنا وایي.
یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړی.
یعنی فکر کوي چې کدا د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه زی
دا به یو عامل وي، په خصوص یو نظامی او جنگی جریان تر کسان چې په جنگ دوی مشخصه ده. یعنی زوس دوی تاریخ هم چې د دوی باوجود دوی چې شل کاله په جنگ کې څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کی، څنګه وکول شي ارزش چې د ګاډي هوادونه اندوس د سره مشتو غریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کی.
مننه مایور صاحب. رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وای چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او د غراز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې کچېرې په راتلونکو کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم داره ده چې هم طالبان او هم داعش او نور ډلې تپلې چې په افغانستان کې اوسسته، دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې و استه او پایند کې امبي. زه په دې ام یم چې که طالبان وکول سي امنیت تامین کی، مهمه دا ده چې دوی فقر د منځو یوسي. پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه وخت نه لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافق نامې تطبیق حتمی کی، او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول سي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ وخت ځان نه دی حق کړی، او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولا ریږي.
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی ده، آیا فکر کوي چې دیو بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده. یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید د تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پی
یعنی نفوذ یو وسیله باید حتمان پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامی دغه نه قوی نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقی دي او به د لوبي څرخم چې پګټوي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داودی امنیتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اشته خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په ملاتړ مخته یوړ.
ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوی دو خوبونو نامو یارکیگی دخ بل وجود دا پر حرونو نامو یارکیگی پزولانو که بندوانا زندگی دیرو ستانا بغیر